پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې دي. خبری خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مخی وي خبرونه په څو مهمو خبرونو پیلوو. د بخښنې نړیوال سازمان په یو نوي راپور کې چې نن خپور شو او د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د ښځو او نجونو وضعیت ته کتنه پکې شوې، په افغانستان کې د ښځو د روان وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. د دې راپور سرلیک دی تدریجي مړینه. امنیسټي انټرنیشنل په دې راپور کې ویلي، په افغانستان کې د ښځو او نجونو ژوند د طالبانو لخوا د دوی د بشري حقونو د ځپلو له کبله تباه شوی. په راپور کې راغلي چې طالبان د زندۍ کولو تر کچې د ښځو د ځپلو په وسیله د افغان ښځو او نجونو ژوند تباه کوي. طالبانو تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې، خو تر دې وړاندې یې دا ډول راپورونه رد کړي دي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو پخوانی سفیر رونالد نیومند وایي طالبان په لنډ مهال کې خپله پالیسي نه بدلوي. ښاغلی نیومند له امریکا غږ سره په مرکه کې ویلي، د طالبانو چارواکي د نورو کسانو سلا مشورې او وړاندیزونو ته هم غوږ نه ږدي. په وروستیو کې د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده په یوه فرمان کې د طالبانو پر دولتي چارواکو او مسؤلانو د دې پټکو بې ځایه او له حقیقت لرې انتقاد کول د شریعت خلاف عمل وباله. د امریکا پخوانی ډیپلومات په کابل کې د طالبانو لخوا رابلل شوی د عالمانو لوی غونډې ته په اشاره ویلي، په دې غونډه کې نه یوازې دا چې د نجونو د ښوونځیو د بیرته پرانیستلو په هکله پرېکړه ونه شوه، بلکې د ټول شموله حکومت د جوړولو لپاره پکې اجماع هم نه و. په زابل کې یوې چاودنې دوه ماشومان وژلي او اته نور یې ټپیان کړي دي. د زابل د اطلاعاتو فرهنګ رئیس شرافت ویاړ پرون د جرمني خبری اژانس ته وویل چې د ماشومانو هغه مهال د ماشومان ته هغه مهال مرجوب واوخته چې د هوان له یوې زړې مرمۍ سره یې لوبې کولې. د زابل د سیمه ییز روغتون ډاکټرانو ویلي چې دوه ماشومان مخکې لیدې چې بستر شي مړه وو او دوه ټپیان په نازک حالت کې دي. د افغانستان په 28 ولایتونو کې د ګوزن یا پولیو ضد واکسین د فرعي کمپاین بهیر روان دی چې هدف یې 6,000,000 ماشومانو ته دغه واکسین ورکول دي. د طالبانو تر ولکې لاندې روغتیایي وزارت ویلي چې دغه فرعي کمپاین چې د دوشنبې په ورځ پیل شوی د 4 ورځو لپاره دی او په هغو ولایتونو کې پلی کیږي چې ژمی پکې واکسین نه و شوی. او متحده ایالات وایي چې روسیې له نړیوال فضایي مرکز څخه د وتلو لپاره د خپل پلان په اړه تر اوسه د امریکا د فضایي تحقیقاتو ادارې یا ناسا ته په رسمي ډول خبر نه دی ورکړی. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې مول دغه خبري او ټولنیزو کیسو خبرو. د امریکا یو ډیپلوماټ د تاشکان کانفرنس بریالی نه بولی او وایي د طالبانو د رسمیت پیژندنې نښې نښانې پکې نه وي. آیا همداسې ده؟
دا رښتیا ده، ځکه که څوک په تمه و دی ته چې په داسې کانفرنسونو کې د طالبانو حکومت په رسمیت وپېژندل شي، هغوی د هغوی انتظار اصلا غلط دی.
د جرمني د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د اوسنی اقتصادي کړکیچ لامل د لویدیز ناسمه پریکړه بولی.
We supporters took a wrong decision leaving.
موږ ملاتړیو ناسمه پریکړه وکړه چې دغه هیواد په یو شی باکی له بحران سره مخامخ کړ او په میلیونونو افغانان یې یوازې پریښودل.
کابل ته د پاکستان د دنیا علماو د پلاوی راتګ خبرګونونه پارولی.
دغه ملان راتګ افغانستان ته ډیر مرموز دی. ابل ظلم شراغلی وو د دې په اجنډا باندې هیڅ خبر نشول.
او اوکراین کې د روسیې د جګړې وروستی حال هم درکوه. هیله ده ملتیا مو وکړي.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
خبري ټولګه ته خراغ لید د تخنیکی همکار میر احمد صافي سلامونه هم ومني. راځو د سر خبري موضوع ته. که څه هم طالبان د تاشکان کانفرنس بریالی بولی، خو د افغانستان د بشري حقوقو او ښځو لپاره د امریکا ځانګړي استاذ رینا اميري ویلي، په دې غونډه کې هیڅ د طالبانو د رسمیت پیژندنې ملاتړ ونه کړ. اغلی اميري پر خپل ټوئیټر پاڼه کې له طالبانو سره د امریکایي پلاوی نننۍ لیدنه هم تحریم کړي، خو لیکلي دي ځانګړي استاذ توماس وست او د هغه همکارانو ته د افغانستان د اقتصادي ثبات د هڅو په برخه کې د پرمختګونو هیله لري. هغه د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استاذ توماس وست هم وایي د تاشکان په کانفرنس کې د په ګډون ځینې ګډونوال په افغانستان کې د یو داسې سیاسي حرکت د نشټوالي په اړه خواشینی و چې ټول افغانان پکې راټول وي. تفصیل زموږ د خبريال پر راپور کې.
که څام ټاکل شوی چې ځینې لوړ پوړي امریکایي چارواکي نن چهارشنبه د طالبانو له پلاوي سره وګوري او په افغانستان کې پر روانو اقتصادي ستونزو به سره خبرې وکړي، خو دا غونډه لوړاندې رینا امیری د اعتراض په ډول تحریم کړې ده. د افغانستان د بشري حقوقو خوځل لپاره د امریکا د ځانګړې استازي تیر شپه ناوخته په خپل ټویټر پاڼه د تاشکند غونډې او له طالبانو سره د نننیو مذاکراتو په اړه څرګندونې کړي. هغې لیکلي، زه به له طالبانو سره په دوه اړخیزو خبرو کې ګډون ونه کړم، خو توماس ویسټ او همکارانو ته یې د اقتصادي ثبات د هڅو په برخه کې د بریالیتوب هیله کوم. رینا امیری له دې وړاندې د جولای په لومړیو کې په دوحه کې هم له طالبانو سره د ښځو د حقونو د نقض له امله مخامخ خبرې تحریم کړې وې. میرمن امیری په تاشکند کې د پرونی کانفرانس په اړه هم څرګندونې کړې او زیاتوي، هلته یې ویلي چې په افغانستان کې د افغان میرمنو د حقونو د خوندیتوب د یوې ټولګډونه سیاسي پروسې د رامنځته کېدو پرته او د ټولو لوریو پر وړاندې د بد چلند د پای ته رسېدو وړاندې په افغانستان کې امنیت، اقتصادي ثبات او سوله نشي راتلی. اغلی امیری زیاته کړي، د خوښۍ ځای دی چې د نجونو د زده کړو او له ښځو سره د اقتصادي مرستې په هدف د افغان میرمنو د کار کولو د حقونو څخه نړیوال ملاتړ یې ولید. تر خوای د تاشکند کانفرانس اکثرو ګډونوالو د همه شموله سیاسي پروسې غږ وکړ او هیڅ چا د طالبانو د رسمیت پیژندنې څخه ملاتړ ونه کړ. خو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست سمیر خان متقی بیا په دې کانفرانس کې د خپلو لاسته راوړنو په اړه وغږېد. وی ویل، افغانستان ثبات ته رسېدلی او دوی له نړۍ سره ښه تعامل غواړي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ هم په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، د تاشکند کانفرانس هر ګډونوال پر طالبانو غږ وکړ چې نجونو ته د ثانوي زده کړو اجازه ورکړي او دا بندیزونه دي ژر تر ژره لرې شي. هغه زیاته کړي، ډیرو ګډونوالو په افغانستان کې له بشري حقونو څخه د سرغړونو په ځانګړي ډول په خبریالانو او ښځو د لګول شویو محدودیتونو په تړاو اندېښنې څرګندې کړي. توماس ویسټ په افغانستان کې د یو ټول ګډون حکومت جوړېدو ته په اشاره لیکلي، زما په ګډون ځینې ګډونوال په افغانستان کې د یو داسې سیاسي حرکت د نشټوالي په اړه خواشینې وو چې ټول افغانان پکې راټول وي، خو طالبان خپله اوسنۍ اداره ټول ګډونه بولي او وایي په دې اړه د نړیوالو فشار او فرمایش نه مني. توماس ویسټ په افغانستان کې د القاعده په شتون هم اندېښنه ښودلې او زیاتوي، د تاشکند په غونډه کې له افغانستانه پر ګاونډیو هیوادونو د شویو بریدونو په غبرګون کې ځینو ګډونوالو له طالبان وغوښتل چې داعش خراسان ډلې پر ضد جدي اقدامات وکړي. خو له دې ټولو سره سره طالبان دا کانفرانس بریالی بولي او په ټولنیزو رسنیو کې غړي او پلویان ان پر دې خوښي ښیي چې ګنې د طالبانو اوسنۍ ادارې ته د حکومت خطاب شوی. خو دې ته په ځواب کې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، دا ناسم حقیقت دی او اروپایي ټولنې په ښکاره ویلي چې افغانستان په رسمیت پیژندل شوی حکومت نه لري.
واموریدل چې د تاشکند کانفرنس پاړه طالبان او یو شمیر امریکایي ډیپلوماټان یو خپل نه دي. طالبان دغه کانفرنس چې پرون تر سره شو بریالي او لاسراوړنو ډک بولی، خو د امریکا یو ډیپلوماټه چې د افغانستان د خزو بشري حقوقو په برخه کې د متحده ایالاتو ځانګړي استازي هم ده، هغه وایي چې په دې کانفرنس کې د رسمیت پیژندلو په لارو چارو او د غرض د رسمیت پیژندنې په برخه کې د طالبانو ملاتړ ونه شو. خنو کانفرنس په څو ورټول او څو بحثونه پکې وشول. په همدې اړه مې په روسیا کې میشت د سیاسي چارو افغان شنون کوي شیر حسن حسن پوښتلې دی.
اصل خو کانفرنس د دې لپاره و چې د افغانستان امنیتی او اقتصادي برخه باندې بحث وکړي. د دې برخه د ازبکستان او پاکستان د هغې لوی پروژې د امریکاونو په خاطر باندې یو اطمینان حاصلول و چې دوی غواړي له افغانستان څخه ریل خط او د انرژي لاین تیر کی او جنوبی اسیا ته ورسیږي. په امنیتی برخه کې دوی غواړي دغه لوی اقتصادي پروژې لپاره یو اطمینان حاصل کی، ډاټ حاصل کی، او دغه ډاټ د طالبانو په وجود کې دوی غواړي څېړنه یې وکړي. نو دا اصلا اقتصادي او امنیتی کانفرنس نه ده، سیاسي چې د امریکا ځانګړي استازي د افغانستان په برخه کې د امریکا ځانګړي استازي وایي چې طالبان د فارخه د پاره خاص لاسرونه نه درلودل. دا رښتیا ده، ځکه که څوک په تمه و دی ته چې په داسې کانفرنسونو کې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژندل شي، هغه د هغوی انتظار اصلا غلط دی. دا کانفرنس د طالبانو د رسمیت پیژندلو لپاره نه و.
بله، او حسن صاحب، دغه سل لوی اقتصادي پروژې چې په سیمه کې پلي کیږي حتما به افغانستان ته هم ګټه رسیږي. دغه کوم بحثونه چې پرون په تاشکند کې وشول د دغه پروژې په اړه چې تاسو یادونه وکړه، د دې ګټه مشخصا د طالبانو حکومت افغان ولست څه کېدلی شي؟
ګوري، دا پروژه خو اصلا د جمهوریت په وختونو کې دغه شوې و، وړاندیز شوی په 2013 کال کې، حتی دغه نه مخکې وړاندوینه شوی و. ګټه یې افغانستان ته ذکر رسیږي چې دا د مرکزی آسیا او د جنوبی آسیا د یو وسلولو دغه د لند او دا لند افغانستان څخه تیریږي او افغانستان به په دغه کې د ترانزیت حقوق ترلاسه کړي او زمنن به افغانستان ته له شمال نه هم او د جنوب نه هم د بارونو تګ راتګ او د موادو تګ راتګ او وړل راوړل ډیر اسانه شي. زمنن به افغانستان د دغه لند په درلودلو سره د نړۍ سره وصل شي.
بل او حسن صاحب د امریکا ځانګړي استاد البته د افغانستان د خزو د حقونو او بشري حقونو په برخه کې امیرمن رینا امیری ویلی چې په دغه کانفرنس کې د طالبانو د رسمیت پیژندنې نه خنخانی نه لیدل کې د تاسو هم ویل چې دا توقع له دې کانفرنس نه و. اما مجموع کې کسړی وګوري د طالبانو کوم هرکلی چې حالت وشو مثلا کوم بدرګي چې د موټر وشوله فکر نه کوي په یو ډول سره روسي ازبکستان او د منځنۍ اسیا یا په ټوله کې د شرقي بلوک لخوا یو ډول د تعامل نه خنخانی دی له طالبانو سره؟
ښه پر صورت باندې په شرقي سیاستونو کې دغه ګرم هرکلی دوت شته ده او دا د دې معنی نه لري چې د مرکزی آسیا هیوادونو بعد داسې سترو هیوادونو لکه روسیا او چین چې دوی د مستقیم اثر نه لاندې دي او همدارنګه امریکا چې او اروپایي ټوله ده چې د طالبانو سره ښه راشه درشه نه لري دا هغوی له هوکې پرته د دوی وکول شي طالبانو ته د رسمیت پیژندنې هوکې وکړي او یا دا چې هغوی ته داسې نقل ورکړي چې ګویا لومړي هیوادونه وي چې د طالبانو حاکمیت په رسمیت وپیژني.
د منځنۍ آسیا هیوادونه او روسیا او چین به فکر نه کوي چې که چیرته د طالبانو سره تعامل کوي یا رسمیت پیژندنه کوي دوی به د لویدیځ تګلاره نه تعقیبوي لکه څنګه چې د کرملین ویاندویانو هم مخکې دا ډول څرګندونې کړي. دا دریځ روښانه کړي چې دوی به له طالبانو سره د تعامل په برخه کې د لویدیځ تګلاره نه تعقیبوي، دوی به په خپل سر مستقل ګام اخلي.
بالکل همداسې ده لکه څنګه چې دوی وایي اوکراین د ستونزې د پایل نه راوروسته هغه همغږي او یا راشه درشه چې د افغانستان په حق له د امریکایانو او اروپایانو سره د چینایانو او د روسانو موجوده وه هغه پرې شوې ده. هغه د مسکو فرمات هم پای ته رسېدلی دی او دوی اوس خپل مستقل لاین مخې ته وړي.
په روسیا کې میشت افغان کتونکو شیر حسن حسن و چې د تاشکان پرونی کانفرنس په اړه یې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوریدونکو دویمه نیمایي کې درته د زهرو کاروان اونې ز خبرونه لرو. هله د چیرې سره واوري او سم راځو د راپورونو دوام ته. د جرمني د بهرنۍ چارو وزیر وای د نړیوالو ناسمه پریکړه د دې سبب شو چې په افغانستان کې وضعیت کړکېچن شو. انالینا بربوک له ازادۍ رادیو سره په ځنګړې مرکه کې ویلي په افغانستان کې د نجونو او ښځو له حقونو لوی سرغړونه کیږي. تفصیل په دې راپور کې.
د جرمني د بهرنیو چارو وزیر په دې باور ده چې د نړیوالو شریکانو ناوړه پریکړه د دې سبب شو چې په افغانستان کې وضعیت کړکېچن شي او طالبان بیا واک ترلاسه کړي. انالینا بربوک له ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل جرمني په افغانستان کې د وضعیت تر ترینګلتیا وروسته د افغانانو په لاس نیوي کې مهم نقش لوبولای دی.
وی ار سپورټرز ټوک ا رونګ ډیسیژنز لیوینګ
زموږ ملاتړیو ناسمه پریکړه وکړه چې دغه هیواد یې په یوه شیبه کې له بحران سره مخامخ کړ او په میلیونونو افغانان یې یوازې پریښودل. اوس هلته بشري بحران روان دی ځکه موږ خپل بشري مرستې کوو. جرمني د افغانستان د خلکو له تر ټولو لوی تمویلونکو هیوادونو دی. موږ د طالبانو له رژیم سره اړیکې نه لرو خو باید د افغانانو ملاتړ وکړو.
پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنې دوکال په پوره کېدو دی، خو په دې موده کې په افغانستان کې د بیوزلۍ او لوږې اندازه زیاته شوې ده. ملګرو ملتو ویلي چې په افغانستان کې نیمایي وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري او دا بحران د وخت په تیریدو سره پراخی شي. بل مسأله د طالبانو لخوا د نجونو او ښځو له حقونو د دوی دوامدار سرغړونه بلل شوې چې د نړیوالو عکس العملونو پارولې دي. پروند د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د افغانستان په اړه د رابلل شوی کانفرنس په اعلامیه کې ویل شوی د افغان ښځو حقونو ته دی پام وشي او ټولو نجونو ته د زده کړو حق ورکړل شي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالیا بربوکوای دوی هم دغه وضعیت ته اندیشنه لري.
This is the biggest violation on earth of women's rights currently being
دا مهال په افغانستان کې د مځکی پر مخ د شذو له حقونو تر ټولو لوی سرغړونه روانه ده. موږ پر افغان شذو او جنو ځنګړی تمرکز لرو، ځکه لکه چې طالبانو پر افغانستان ولکټینګ کړي، د دوغ شذو او جنو ژوند په ټپه ولاړ دی. کله چې کار نسی کولای او د کار اجازه نه لري، کله چې آزادانه ډول تګ را تګ نسی کولای او باید د خپل بدن ټولې برخې په حجاب وپوشي، په افغانستان کې له شذو او جنو هر ډول بشري حقونه اخیستل سوي دي.
که څه هم طالبانو ژمنه کړې چې نجونو ته به ډېر ژر تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه ورکړل شي، خو لا هم نجونې له شپږم ټولګي پورته نور تعلیم نشي کولی. په ګڼو ادارو کې ښځې هم له کاره منع شوي او ورته ویل شوي چې پر کور دې کښېني. طالبانو ویلي چې د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی کوي او د شریعت په چوکاټ کې ټول حقونه ورکوي.
آزادي راډیو ته غوښتنه یې او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس هم د اوکراین د جګړې وضعیت ته ورزو، د روسیې پوځ وایي په وروستیو توغندیزو بریدونو کې د اوکراین په اودیسا او میکولایف ښارونو کې د اوکراین پوځ ته درانه زیانونه رسولي، خو کیف وایي په دغو بریدونو کې خصوصي ودانۍ او بندري تاسیسات په نښه شوې دي. له بلې خوا په دونیتس کې د مسکو ملاتړو بیلتون غوښتونکو د اوکراین د برېښنا د تولید د یوې لویې فابریکې د نیولو ادعا کړې ده. تفصیل یې له نوریاس نوریا اورو.
په داسې حال کې چې روسیې پرون هم د اوکراین پر بندري ښار اودیسا او میکولایف هوایي بریدونو ته دوام ورکړل، د مسکو ملاتړو بیلتون غوښتونکو ادعا کړې ده چې د اوکراین په ختیځ دونیتسک سیمه کې سویتلودارسک ښار ته نږدې د اوکراین د ډبرو سکرو د برېښنا د تولید د دوهمې لویې فابریکې کنټرول په لاس کې اخیستی دی. روسیې په دغو دو ښارونو کې په بریدونو کې خصوصي ودانۍ او بندري تاسیسات په نښه کړي دي. د روسیې ملاتړو بیلتون غوښتونکو لخوا په رسنیو کې داسې تصاویر لاس په لاس کیږي چې پکې د خصوصي واګنر ډلې په نوم د روسیې اجران د دغې فابریکې د اداري ودانۍ په مخ کې ولاړ دي. دغه ادا تر اوسه په خپلواکه توګه نه ده تایید شوې. د بریتانیا دفاع وزارت نن په خپل خبري بولټین کې وویل داسې ښکاري چې د واګنر قراردادیان د وهلهرسک فابریکې او هغې ته نږدې کلي د نوهلانسک په خوا وشا کې تکتیکی پرمختګ کړی دی. او وای تاسو بری کې چې لسم یو شمیر اوکراینی ځواکونه وتلي، خدای نه تایید کړي چې پر دغه فابریکې دی روسی بیلتون غوښتونکو کنټرول ټینګ کړی وي. د اوکراین وسلوالو ځواکونو درستی زوالی په خپل ماخامنی راپور کې پرته ده دی چې دغه فابریکې یادونه وکړي، ویلي چې د اسم هیریا انکلی شاوخوا کې جګړه روانه ده. د اوکراین وسلوالو ځواکونو درستی زوالی دغه راز ویلي چې اوکراینی ځواکونو په دونیتسک او خارکیف سیمو کې د جګړې په لومړیو کرښو کې حمله په شاتم بولی دي. د روسیې د دفاع وزارت وایان ایګور کوناشینکوف وویل روسیې الوتکو په دونیتسک زیات صف کلي ته نږدې د اوکراین د پوځ سنګرونه په نښه کړي دي. کوناشینکوف دا هم وویل چې د روسیې د توغندیو بریدونو په نتیجه کې د اوکراین جنوبي ښار میکولایف ته څیرمه د اوکراین د توپخانې جزوستامونو ته درانه زیانونه اړول شوي دي. خو د اوکراین پوځ ویلي چې روسیې په دې ښار او اودیسا کې په وروستیو بریدونو کې خصوصي ودانۍ او بندري تاسیسات په نښه کړي دي. په جنوب کې د اوکراین د عملیاتو قومندانۍ په خپل فیسبوک پاڼه کې ویلي چې په اودیسا کې هغو ودانیو کې چې توغندي پرې لګېدلې اور لګېدلی او په میکولایف سیمه کې هم بندري تاسیسات په نښه شوي چې دا له هغه تړون سره په تضاد کې دي چې له مخې د تور سمندرګي له بندرونو اوکراین ته اجازه ورکول کېږي چې خپلې غلې دانې صادرې کړي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
اوریدونکو سم په مکرې د نن ورځې اقتصادي خبرونه ته
په هلمند کې د کجکی بند دویم فاز نن پرانستل کیږي. د طالبانو حکومت مرستیال ویان او د ملي تلویزیون مشر رحمت الله وسیق پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی دی چې د کجکی بند دویم فاز پروژې کارونه پای ته رسیدلی او نن به پرانستل شي. د دې بند د پرانستې مراسمو لپاره د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا برادر ترڅنګ یو شمېر نور طالب چارواکي هم کجکی ته رسیدلی دي. د کجکی بند دویم فاز له جوړېدو سره د دې بند د برېښنا ظرفیت 100 میگاواټه زیاتېږي چې د هلمند او کندهار ډیرو سیمو ته به برېښنا ورکړي. د کجکی بند د دویم فاز کارونه په 2014 کال کې د تیر جمهوري حکومت په مهال پیل شول، خو د اوبو د ملي ادارې مخکینی رئیس خان محمد تکل بیا په خپله فیسبوک پاڼه لیکلی دي چې د دې بند پارچه والله هم نه ده جوړه شوې چې د اوبو د ډېرېدو په صورت کې د شاوخوا سیمو خلکو ته تاوان رسولی شي. نوموړي غوښتنه کړې ده چې ژر تر ژره د پارچاوي د جوړولو کارونه پیل شي. د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي په تیر کال کې 1,000 وچا او تازه میوه، سبزیجات، طبي نباتات او زعفران بهر ته صادر شوي دي. د وزارت پر خپله ویبپاڼه لیکلي دي دا میوې، سبزیجات او طبي نباتات چې د صنعت او سوداګرۍ وزارت د کیفیت له تصدیق پاڼو وروسته صادر شوي، د دې تصدیق پاڼو په اعتبار سوداګر کولی شي خپل توکي په اروپا، امریکا او استرالیا کې وپلوري. د صنعت او سوداګرۍ وزارت د معلوماتو پر بنسټ د دې وزارت سرپرست نورالدین عزیزی د میوو، سبزیجاتو او طبي نباتاتو د صادراتو د پراختیا ادارې په ناسته کې له سوداګرو غوښتي چې صادرونکي توکي دې په نړیوالو معیارونو برابر کړي تر څو د ده په خبره په نړیوال بازار کې خپل مشتریان له لاسه ورنه کړي. او دا هم نن ورځ د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اثارو بیه: یو امریکایي ډالر 90.15 پوله، یو یورو 90.94 پوله، یو انګلیسي پاونډ 1.65 پوله، یو سعودي ریال 23.65 پوله، زر ایراني تومنه 2.68 پوله، زر هندۍ کلدار 1.05 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 340 افغانۍ.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه لرو. د غراز با کابل ته د پاکستان د دینی علماو د پلاوی د سفر په اړه هم واوري، خو اوس راځو دې ته چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصره او مقاله خپرې کړي. نوریاس نوري ته بغوښ شو.
برتانوی ګارډین ورسپانې په افغانستان کې ورسته یو ناڅاپي سیلابونو ته پام اړولې او لیکي نن ورځ افغانستان ته د نړیوالو ډیر پام هله اوړي چې ستر نړیوال مرستندوی ټولنې د مالی مرستو د راټولولو لپاره د وګو افغان خزو او ماشومانو پوسټرونه خبروي. په افغانستان کې لکه د تیری جون میاشتې د مرګونې زلزلې په څیر ناورینونه رامنځته کیږي. د ګارډین په لیکنه په دې ورسته ورځو کې د جګړې ځپلې هیواد ډیر خارونه او کلی چې لمخ کې په جګړو کې وران یا زیانمن شوي، د سختو بارانونو او د ناڅاپي سیلابونو نو دراوتلو شاهدانو وړاندې لولو چې د هیمالیا د غرونو په چکو او لمنو کې طبيعي یخچالونه ویلې شوی چې لامل مرګونه سیلونه د افغانستان د شمالي سیمو له غرونو راوتلی او د دې هیواد د جنوب تر دښتو پورې سیمې اغیزمنې کړې دي. ګارډین وړاندې لیکي دغه طبيعي یخچالونه چې په سرعت د لمنځه تلو په حال کې دي، د هغو افغانانو د معیشت یوازینۍ سرچینې دي چې تر ډېره په طبيعي سیندونو او اوبو متکي دي. خو له دې سره سره په دې وروستیو څو اونیو کې د اوبو د مهارولو او ذخیره کولو په برخه کې په افغانستان کې په ملي سطح هیڅ د پرمختګ کار نه دی شوی، او بلې خوا هم د تر ځمکې لاندې اوبو سطح په سرعت او ګواښونکي ډول د ټیټېدو په حال کې ده. ګارډین لیکي په افغانستان کې اقلیمي بدلون دومره واقعي دی چې د دې احتمال شته چې په راتلونکو میاشتو کې به د خوړو یو بل بحران وزېږوي. د ایسترن ایپنوم آنلاین خبرونه د افغان هندوانو او سکانو سره د طالبانو د یو مشر د لیدنې په اړه لیکلی او وایي په دې لیدنه کې د طالب مشر افغان سکانو او هندوانو ته د بشپړ امنیت ټینګښت ادعا وکړه او ویل چې افغان هندوانو او سکان کولی شي خپل هیواد ته راستانه شي. د برتانوي خبرونه زیاتوي د طالبانو د رئیس الوزرا د دفتر رئیس مولا عبدالواسع د افغان هندوانو او سکانو د شورا ځینو غړو سره لیدنه کې وویل هغه سکان او هندوان چې د امنیتي ستونزو له کبله هیواد پریښی بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. ایسترن آین خبرونه وای د طالبانو مشران افغان هندوانو او سکانو ته د امنیت ډاډ داسې مهال ورکوي چې د جون 14 نیټه د کابل په کارته پاروان کې د سکانو پر یو ګوردواره وسلوال برید وشو چې یو سک او د دې ګوردوارې یو مسلمان ساتونکي پکې ووژل شول. دا برید چې مسؤلیت د داعش د خراسان څنګه په غاړه واخیست، د دې سبب شو چې په افغانستان کې پاتې سکان او هندوان هم له دې هیواد څخه ووزي او یا د هیواد د پریښودلو په تکل شي.
افغانستان ته د پاکستان د دینی عالمانو د ډلې سفر په ټولنیزو شبکو کې پراخ عکس العملونه پارولې دي. د پاکستان د پلاوی مشري د دغه هیواد پیژندل شوی دینی مشر مفتی تقی عثماني کوي چې ظاهرا افغانستان ته له پاکستانی طالبانو سره د مذاکرو لپاره دا سفر کړی دی. باختر اجانس وایي چې دا پلاوی ورمورز د پاکستانی طالبانو له مشرانو سره د خبرو لپاره کابل ته تللی، خو په دې اړه نور توضیحات نه دي ورکړل شوي.
زموږ همکار په کاناډا کې د سیاسي مسایلو لشنون کې محمد ظاهر اکبری سره په دې اړه مرکه کړې او په فایل کې پوښتلې چې د پاکستان د پلاوی سفر اصلي هدف څه کېدای شي.
دغه ملال راتګ افغانستان ته ډیر مرموز دی. ابل ظلم چې راغلی وو د دې په اجنډا باندې هیڅ خبر نشول چې د افغان طالبان سره په کوم مسایلو باندې وغږیدل. ظاهرا خودی خی چې د ټي ټي پی او د پاکستان د حکومت ترمنځ د سولې بحث دلته راوړی دی او په افغانستان طالبان منځګړیتوب کوي. خو بیا وروسته وروسته معلومیږي کله د واخان مسله راپورته شي، کله نور مسایل راپورته شي، مثلا د افغانستان ترانزیت مسله چې تاجکستان ته وو. خو دغه ملان چې راځي دا د ایس آی کسان دي او دلته د افغانستان په هغو مسایلو د طالبانو سره بحث کوي چې هغه د پاکستان په ګټه او د افغانستان په ضرر باندې وي.
د دویم ځل دی چې د پاکستان ځینې کسان ظاهرا له پاکستاني طالبانو سره د روغې جوړې په هدف د بحث لپاره کابل ته راځي. د افغانستان طالبان څه کردار ادا کوي په دې منځ کې؟
دوی او د افغان طالبان په ګډه باندې یو ګډه جرګه او د دې دواړو ترمنځ منځګړیتوب کوي. خو وروسته وروسته بیا ځینې مسایل راپورته کیږي او افغان ولس پرې خبریږي، ځکه په اوسنیو مسایلو باندې خو د طالبانو دغه مرموز حالت ته هیڅوک نه خبريږي. خو وروسته وروسته په کړنو کې چاغه پروژې دی تطبیقوي په غو باندې ولس خبريږي. مثلا د ترانزیت مسله ده چې په دې کې د افغان حکومت هیڅ ګټه نشته، د افغان ولس هیڅ ګټه نشته، د ټوله ګټه د پاکستان ده. زمونږ سرک خرابيږي، زمونږ هر څه مصرف کیږي، مګر ګټه صرف پاکستان ته رسیږي. مونږ فکر کوو چې د افغانستان د ټولو ذخایرو او د ټولو تاسیساتو په خلاف سراغلي دي او دا غو مسایلو کې چې ځنې طالبان خاص هلکه خاتمن د ایسای په واکه ده او ځنې طالبان چې دغه مسایلو ضد کیږي، دوی دغه کسان چې معمولا د غو طالبان استادان دي یا د غو مدرسو کې درس ویل دي را لیږه هغه په دلاسه کوي ترڅو پاکستان وکول شي په ډیره اسانه او د دغه ملانو د نفوس څخه په استفاده باندې د افغانستان هر څه تالار کړی.
په کاناډا کې مشت د سیاسي چارو شنونکو محمد ظاهر اکبری وو.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولې.
اوریدونکو زموږ پر ویب پاڼې سربیره د ازادۍ رادیو خبرونه او راپورونه زموږ په فیسبوک پاڼه کې هم منتلی شي. آدرس یې facebook.com/azadiradio. پر ټویټر او انستاګرام هم د ازادۍ رادیو خبرونه او راپورونه او د غراس کولی عکسونه ویډیوګانې لیدلی شي. اوس هم تاسو یو شمیر پیغامونه اورئ.
د ګرمسیل د ایلمان د ولادت ګرمسیل له ساري څخه د ژوند زم ده د طالبان نه دی وروره خلګي غار کوشیان ګران کړي ګمرک زیاته خدا و د تنخواب دی جدي جوبو خنه خځه خو ولس له جبه خدا شان ټول دارک ګران کړي.
زنه کې احمد اسرار د هلمن ولادت څخه ستي سره پاړي کیم. دلته د هلمن په ټولو بازارو کې ګرانی هوښ تر رسیدلې ده. په دون اندازه باندې ګرانی ده چې د وشي قیمت چې سړی نس کولای او په د هر بازار کې د هر بازار دکانداران خپل په مابین کې د نرخو کې یو د بل څه فرق لري.
السلام علیکم، محمد نعیم خپلواکم د فراه ولایت در سره د وایټ ساپ پر لیکه باندې يم. او بل انداز ته چې تر شان ډیر زیات ګران سوي دی. بيخي یو پتاک ګوري په 1500 1500 1500 1500 1500 دغه شاوخوا ته دی. او بلم یو بشکا غوړی هم دغه حساب کې 1500 افغانۍ دي. نو دلته بیکاریان هم ډیر دي، نو ځکه بیکاری خپل هوښ ته رسیدلې ده. او بل دا شه دي موږ هله د تجارانو وډونو څخه دغه چې دغه یو څه شی دلته خپل پر خوار غریب ملت باندې زړه وسوځي دغه شان ارزان کې یو څه.
زه د غزنی ولایت د دیاکول سوالی د برینزول کلی عبدالولی خبره کوم. دما طالبان له مسیرانو شدا خوایش ته باید دلته د خوراکي مواد نرخونه به خل ور دي باید ته توجه وکي. نور دا تیلو دا شیان هم ډیر ګران دي.
سلامونه د ازادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو، تازه حکیار دغه پیغام له پکتیکا چې درته پریږدم. په پکتیکا کې د تیلو او د خوراکي توکو بای ډیر لوړ دي، ځکه چې مسؤل چارواکو نو مهله ده چې د غوبو کمښت راولي.
د هلمند ولایت د نصراج ولسوالۍ خبر در کوم، غولیا غنم د امارت خدمات د غشتنګ د چې د غنم مو دا وړو د غا چای او د غوړو د ټول شانګران سو تیل ګران سو د څنګه مې چې د دوکانداران ته دی نوخ مانک شیر دی د شانو ته یادی د دولت سره دغه قراردار وکي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دیش میرا راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422114201.
په کابل کې 12:30 بجې شوې. وړاندې درته په خبرونه کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام لرو، خو اوس په مکړې لاندو خبرونه ده. د بخښنې نړیوال سازمان په یو نوي راپور کې چې نن خپور شو او د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د ښځو او نجونو وضعیت ته کتنه پکې شوې، په افغانستان کې د ښځو د روان وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. د دې راپور سرلیک دی تدریجي مړینه. امنیسټي انټرنیشنل په دې راپور کې ویلي، په افغانستان کې د ښځو او نجونو ژوند د طالبانو لخوا د دوی د بشري حقونو د ځپلو له کبله تباه شوی. طالبانو سملاسي په دې اړه تبصره نه ده کړې، خو تر دې وړاندې دا ډول راپورونه رد کړي دي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو پخوانی سفیر رونالد نیومن وایي طالبان پلان مهال کې خپل پالیسی نه بدلوي. ښاغلی نیومن له امریکا غږ سره په مرکه کې ویلي، د طالبانو چارواکي د نورو کسانو سلام مشورې او وړاندیزونو ته هم غوږ نه ږدي. په زابل کې 14 دوه ماشومان وژلي او 8 نور ټپیان کړي دي. او د افغانستان په 28 ولایتونو کې د ګوزن یا پولیو ضد واکسین د فرعي کمپاین بهیر روان دی، چې هدف یې شپږ میلیونه ولکه ماشومانو ته دغه واکسین ورکول دي.
د زهرو کاروان
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي ناوړه اقتصادي وضعیت د دې لامل شوی چې افغانان د نشه یي موادو په کاروبار کې نور هم ښکیل سي.
میزان فقر د افغانستان به اندازې بلند است.
په افغانستان کې بیوزلي دومره ډیره شوې چې اوس خلک بيخي خپل ماشومان خرڅوي.
په یو بل راپور کې به واوري چې په فراه ولایت کې د معتادینو د درملنې سلبستریز روغتون د مالی ستونزو له امله د تړلو له خطر سره مخ دی.
روز به روز افزایش معتادین در
په فراه ولایت کې معتادین ورځ په ورځ ډیریږي، ځکه د فراه ولایت د معتادینو د درملنې دولتي کلینیک تړل شوی.
دا چې د هیروینو د نشو لنډمهاله او اوږدمهاله زیانونه څه دي، په دې اړه مو له ډاکټر محمد عارف مومن سره مرکه کړې.
یو د ورید یا درک د لارې استعمالیږي، بل د عضلې یا د غوښې لارې استعمالیږي، بل د سوڼولو لارې استعمالیږي یا پوز لارې، او بل د سکولو لارې استعمالیږي.
د صفت الله په نوم یو معتاد وایي، د اعتیاد له امله مې تجارت خراب او اوس بېوزله یم.
په پښتون مارکیټ کې کار مې کول خصي جوان جور هغه وخت کې نوروز د غسیب بیتابش خوست انجینری پاته نه بل پاته نه مغز پاته.
او د پروګرام په پای کې یو پزله پوری ډرامه واوري.
زه زم خپل کوټه ته چې و پونه و هم به کې خمار خمار یم.
پرې دې تاسو سره خوري کار دې نه ماته ده، بس ټول ورسته یو پودر دی. بخت می تور دی چې میډم یې هم بیننګا او هم به کارا دی.
اوس پرونه په یو راپور پیل کوو. د امریکا متحده ایالاتونو خبرداري ورکوي چې د افغانستان ناوړه اقتصادي وضعیت په دې لامل شي چې د نشه یي موادو په کاروبار کې نور افغانان هم ښکیل شي. د انسانانو د قاچاقو په اړه د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو په تازه راپور کې راغلي، په افغانستان کې د بیکاری ډیروالي ته په کتو سره امکان لري چې ډیر ځوانان د کوکنارو کښت مخه کړي او له ځوانانو څخه د نشه یي موادو په قاچاقو کې هم تر پخوا ډیره ګټه واخیستل شي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون اندېښنه ښیي چې اقتصادي ستونزې به دې ته لاره هواره کړي چې د انساني او نشه یي موادو قاچاق کوونکي ډلې له دې ځوانانو څخه ناوړه ګټه واخلي. د د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنی چارو وزارت په نړۍ کې د انساني قاچاق په اړه تازه راپور خپور کړی او افغانستان له هغو هیوادونو څخه ګڼلی چې له انساني قاچاق سره د مبارزې وس نه لري. په دې راپور کې د انساني او نشي موادو قاچاق یو له بل سره تړلی بلل شوی او په یو برخه کې راغلي د افغانستان ناوړه اقتصادي وضعیت د سبب شوی چې خلک نور هم د نشي موادو په کاروبار کې شکیل سي. د امریکا د بهرنی چارو وزارت په راپور کې راغلي دا خطر شته چې ډیر افغانان د نشي موادو په قاچاقو او کوکنارو په کش کې شکیل سي، ځکه په وروستیو کلونو کې نادولتي ټولنو راپور ورکړی چې د کوکنارو په کښت، نشي موادو په جوړولو او قاچاقو کې له ماشومانو څخه استفاده شوې ده. د ملګرو ملتونو څیړنو ښودلې د کوکنارو د کښت کارکوونکي ډیری هغه ځوانان او ماشومان دي چې د بیکاري له امله یې دې کار ته مخه کړې ده. د دې سازمان څیړنې ښیي ډیری ځوانان د کورنۍ له خبر او اجازې پرته په پټه د مافیایي ډلو په وسیله د افغانستان بېلابېلو سیمو ته وړل کیږي چې هلته د کوکنارو نیش ووهي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون چې دا مهال افغانستان څخه د باندې فعالیت کوي دا اندېښنه ښیي چې د انسان او نشي موادو قاچاقونکي ډلې د ځوانانو او ماشومانو له مجبوریت څخه ناوړه ګټه اخلي. د دې کمیسون مشر نعیم نظری ازادي راډیو ته وویل بیکاري او بېوزلي د دې سبب شوي چې ډېری ځوانان کډوالۍ ته مخه کړي، خو د قاچاقو مافیایي ډلې د هغوی له مجبوریت څخه استفاده کوي او هغوی د نشي موادو قاچاقو ته هڅوي.
میزان فقر در افغانستان به اندازه بلند است.
په افغانستان کې بیوزلی دومره ډیره شوی چې اوس خلک بیخی خپل ماشومان خرڅوي. د بده مرغه چې په داسې بحراني شرایطو کې جرمی ډلې کولای شي چې د ټولنې له بیلابیلو اقشارو څخه ناوړه ګټه واخلي. د بیلګې په ډول کولای شي چې له ځوانانو او ماشومانو څخه د نشه یي موادو په قاچاقو کې کار واخلي.
قاچاق مواد مخدر میتونن بهره بگیرن.
د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنی چارو وزارت داسې مال د انسانانو او نشي موادو د قاچاق په اړه اندېښنه ښیي چې ډېری هغو محتاجینو چې د زهرو کاروان له خپرونې سره خبرې کړي ویلي چې دوی د کډوالۍ پر مهال په ګاونډیو هیوادونو کې د ځانګړو ډلو لخوا په نشي موادو معتاد شوي دي.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اورېدونکو په راپور کې مو واورېدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي ناوړه اقتصادي وضعیت د دې لامل شوی چې افغانان د نشي موادو په کاروبار کې نور هم ښکېل شي.
د نشئی موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لپاره هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې په فرا ولایت کې د معتادینو د درملنې سلبستریز روغتون کارکونکي وایي چې د دې روغتون فعالیتونه د بودیجې د نه درلودلو له امله بند شوي دي. خو د فرا ولایتي روغتون امیر صلاح الدین احادي وایي چې دا مرکز د پیسو د نه درلودلو له امله نیمه فعال دی. ښاغلی احادي وایي چې د دې روغتون ځینې کارکونکي نورو کلینیکونو ته خدمتي استول شوي دي. د فرا ولایت ځینې مدني فعالان وایي چې د دې مرکز له تړلو سره به په دې ولایت کې معتادین نور هم ډیر شي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
شپږ دېرش کلن عصمت الله اته کاله مخکې په ایران کې معتاد شو. د ازادي راډیو ته وویل چې غواړي له نشو څخه وژغورل شي، خو په فرا ولایت کې د معتادینو د درملنې روغتون د تړلو له امله دا کار نشي کولای.
زه لومړی نشه یي ګولۍ او بیا تاریاکو او وروسته دودی نشه یي موادو له ستونزو سره مخ کړم. د نشه یي موادو استعمال زما پر ژوند ډیره ناوړه اغیزه کړې. که کلینیک خلاص وي د درملنې لپاره ورځم. ما ته خپله کورنۍ یو انده چې یو ماشوم هم ارزښت نه راکوي. په بازار کې له ډیرانونو څخه شیان راټولوم او له دې لارې پیسې پیدا کوم.
زینی نور متادین چې غواړي نشه پرې دی هغوی هم د درملنې اسانتیا وینه لري. محمد او عبدالحادي چې له څو کال راهیسې د نشو په دام کې نښتي ازادي راډیو ته وویل:
عمل پودر او شیشه
د کریستال او پودر نشه کوم. نږدې 12 کال مخکې په ایران کې موتاد شوم. پیسې نه پیدا کیږي او کلینیکونه هم تړلې دي چې زما درملنه وکړي. زه ناروغ یم، باید دولت زما کم وخوري. اوس خو زما درملنه هیڅوک نه کوي.
پنځه کاله کېږي چې په ایران کې معتاد شوی یم. اوس په یزیدي کلي کې ژوند کوم. لومړۍ نشه مې له سګرټو څخه پیل کړه. سړی چې معتاد شي هیڅوک ارزښت نه ورکوي. دا چې کلینیک تړلی دی زه له ډېرو ستونزو سره مخ شوی یم. که کلینیک خلاص شي نشه پرېږدم. کار هم نشته. له حکومت څخه مې غوښتنه دا ده چې کلینیک خلاص کړي چې زه نشه پرېږدم.
د فراه ولایت مدني فعال عبدالله احمدي ازادي راډیو ته وویل په دې ولایت کې د معتادینو د درملنې د سلبستریز روغتون له تړلو سره دا ویره شته چې په دې ولایت کې معتادین نور هم ډیر شي.
روز به روز افزایش معتادین در
په فراه ولایت کې معتادین ورځ په ورځ ډیریږي، ځکه د فراه ولایت د معتادینو د درملنې دولتي کلینیک تړل شوی او اوس د چا درملنه نه کوي او څوک بیخي نه سختوي. وایي چې موږ بودیجه نه لرو. ډیر تندیښنې وړ او خوشحالي ځای دی.
د فراه د معتادینو د درملنې سلبستریز کلینیک درې کارکوونکي چې نه یې غوښتل نوم او اواز یې له رسنیو سره خپور شي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ومنله چې له دوو میاشتو راهیسې د دې کلینیک فعالیت د بودیجې او درملو د نشتوالي له امله بند شوی دی.
ترنو اورېدونکو وام اورېدل چې په فراه ولایت کې د معتادینو د درملنې سلبستریز روغتون د مالي ستونزو له امله د تړلو له خطر سره مخ دی.
رازا کوم مونږ ته ته منتظرو.
بس دادا زام راغلم اوس مو په ګاډه مې لاوکو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کې
په یو دو څوک نه موتا دیږي؟
دادا سي مردار شي دای چې په یو دو دې سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهر و کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر ما وها سر سره کینا.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم. تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
ترنو اوریدونکو تاسو آزاد رادیو اوري چې پر منځنوي سپو سربېره په 0.5 FM سپو باندې هم اوریدلای شئ. پودر یا هیروئین هغه سپین رنگ ماده ده چې معتادین یې په بیلابیلو ډولونو کاروي او په افغانستان کې خورا ډیر ځوانان په دې سپینو زهرو کې کړدي. دا چې د هیروئینو د نشو لنډ مهاله او اوږد مهاله زیانونه څه دي په دې اړه مولا ډاکټر محمد عارف مومن سره مرکه کړي او په پیل کې مو پوښتلی چې هیروئین په خپل ترکیب کې څه ډول مواد لري.
هیروئین چې دی دا د یو ډول مواد دی چې د مورفین د استالیشن څخه په لاس راځي. مورفین د یو قوي درد آراموونکي درمل دی چې د افین څخه په لاس راځي او هیروئین د مورفین څخه درې چنده قوي دی. په اسانۍ سره دماغ ته تیرېدای شي او تیرېږي.
ډاکټر صاحب که په نشه دروغ دی کس د نخو په اړه راته معلومات راکړي چې موږ یې څنګه وپیژنو، څنګه ور باندې وپوهیږو چې دا سړی پودر څکوي؟
غیر نورمال حرکتونه پکې منځ راځي. لاسونه رپیږي یا لرزب کې منځ راځي. د سترګو کیسه تنګیږي، وړکیږي. د سترګو نه اوخ کې راځي. داسې لرګیدونکو یا رپیدونکو आवाज یا غږ د دې لري او د نه علاوه د سترګو په شاوخوا کې یو څه ګونځي پیدا کیږي. بل هغه مهمه مشخصه نه خچ پدې کې دا دی اکثره راز نشي ساتلې. کچیرته زمنګ ډاکټر صاحبان یا کونسلرانو سره لګ څو خبرې سره وکي نو د خپل راس سمدستي تاته وي. زی همدارنګه مخامخ غخونه هی ټول سره خرابيږي. مریض خوبولې وي.
لندمحاله غیزی بد دي چوي، یعنی کې یو سړی دغه څه د کمی مودې لپاره کاری پرغبانی به تاثیر چوي.
د لندمحاله استعمال کبل د کې داسې ظاهرا پکې سنخ کرے کیږي خو خپل دغه شخص د درد احساس کوي، دروژن خوشحالي احساس کوي او نور داسې بازي کړوړ، یعنی د سیروانی تکلیف او ته پیدا کیږي. او ګوتمحاله کې د عضلات او شحواله کې فوق العاده زیاتی، د سر فشار لوري، امدارنګه د وینې په دجریان کې لکه ناپاک وینه یا پاک وینه دی کې هم یو ګډوډي منترزي. ناپاک وینه پکې زیاتیږي.
دغه د استعمال په اړه راته وایي چې په افغانستان کې معتادین دغه هیروئین په څو طریقو باندې استعمالوي.
یو د ورید یا درک د لارې استعمالیږي، بل د عضلې یا د غوښې لارې استعمالیږي، بل د سونولو لارې استعمالیږي یا پوز لارې، او بل د سکولو لارې استعمالیږي، بل د سترګو په کنجونو کې مخول کیږي. دا د استعمال لارې دي. همدغه شانتي تاثیر هم په همدې پورې اړه لري. مثلا که چیرته د سونولو لارې دا استعمال شي، دغه د پوز خپله یو قسم واړه ویښتان لري چې دا د مکروبونو د داخلېدو مخه نیسي، خو دا د سره متضرر کیږي. دې نه علاوه دا د پوز نه نیولې تر سږو پورې چې کوم تنفسی لاره ده دی کی مختلف امراض منځ راځي لکه پورتنۍ د تنفسی سیستم ناروغي لاندنۍ تنفسی سیستم ناروغي همدغه شانتي هغه عادي ناروغي به په مزمنه بدلیږي سینه بغل تکلیف منځ راځي که چیرته وس کول شي مستقیما سږو ته داخليږي او د سږو په منځ کې چې کومي هوایی کسول ته موږ ویو دا د دود یا لګونه ډکیږي دلته د مختلفو بکټریاو لپاره یو زمینه یو میډیا جوړیږي چې دغه تا به کېدی شي چې ټی بی جوړ شي ټی بی یا لری رن دا مرز منتر شي یا مثلا یو الرجیک تکلیف منتر شي یا مثلا هپاتایټس منتر شي تنفسي بندیږي ډسپنیا چوته وي دا پکې منسره تل شي د دې علاوه موږ دا وینه چې په صفاکیږي ام دې لري صفاکیږي دغه د وینې صفاکیدل هم پکې مختلفي درې ملار چې موږ ویلې د ورید یا د رګ د لارې دا استعمالیږي یا پیشکری کیږي نو کله چې د ورید یا د رګ د لارې دا استعمال شي د انفیکشن یا انتان د لپاره لار خلاصيږي بیرونی میکروبون د لپاره یو لار هواريږي لار شي هواره شي پوستکی لاندې کم نسج یا غوخه یا زله دا دلتا دا متضرر کیږي چې کله متضرر شي دلتا پرسوب سرواله درد تبا منترزی کوم پیشکاری چې دی کاری اکثره په ګډ استعمالیږي دغه پیشکاری چې په ګډ استعمال شي تور زړی او زیر زړی او سپین زړی خو د انتقال یا ترانزیت لاره ان هم دغه پیشکاری ده همدارنګ ایچ ای وی یا ایډز هم منترزی څلورمه خبره د عضلې لاره ک استعمال شي نو د انمال ته کېده شي د نه منترشی یا جوړ شي کته د پیشکاری هغه موقعیتونه پیژنې نو کېده شي شدال د عصبي رګ هم اول شي نو کچرته اول شي اول تور او ریګان ساج امریکایږي او شکل امریشي نو بس به مجبورن چې دغه خطه کې یعنی بل طریقه چې مونږ ویلې د سترګو په کنجونو کې یا دا کې د مخلکیږي نو د اوخ کو د لارو جذبيږي نو چې کله دا جذب شي دغه ته د انساج او التهاب یا پرسوب درد منځ راځي چې دا کله درد منځ راغی په التهاب او پرسوب منځ راغی اوخ کې توي د خپل د کسي د سترګو د کسي چې دا وسره تنګيږي مرور د زمان کې ده چې د خپل د تلاس ورک
که پر امیدوارو خزو باندې د پودرو د غیزو په اړه راته معلومات راکې
کم تاثیر چې په عامله خزو باندې من ترزی سره عامله خزي چې مونږ سره مخامخ شوي نو دی به وخت ماشوم زیګول پکې من ترزی دویم سره ماشومان چې به پیدا شي نسپی مړینم پکې هم منځ راځي دنا علاوه ماشومان چې کله دغه روغدي خزونه میندونه پیدا کیږي نو دا هم اکثره په دې هیروینو باندې اختوي
ایا په هیدلست چې د نشي مواد غوښتنې په کمولو کې سوداګر او شتمن خلک سره لوبولای شي په دې اړه به د سمې ولا په نوم د یو پنګوال خبري واورو
شتمن خل په دغه برخه کې ډیره موثر مرسته کول شي اغه موثر مرسته چې دی په ټول لحاظ کېدل شي اغه د روس سره کومک کول چې اغه په دغه برخه کې کافی سابقه تجربه لري یو د دویم دادې چې ایدو خلکو پیدا کول او سپانسر کوله لکه نور دنیا کې ځنه خلکو چې زه درې مریضان یا څلور مریضان یا پنځه مریضان د خپل طرف نه چدي دا سپانسر کوم یو کلینیک یا شفاخانه یا د ادارې ته چغوي په د متدین سره د تداوی په برخه کې کار کوي معرفي کوي و ایدو تر اغه نهایی وخت پورې لکه تر هغه پورې چې دا رغيږي ایدو ټول هغه سپانسرشپ چې دی هغه په ما باندې دی دریم د سده چې شتمن وکول شي چې کاری فرصتونه را منځ کړی چې خلک ورو د نشي تو کنه راوګرځي او څلورم د سده چې د سرګرمۍ چې دی خپل اې دی بایس کېږي چې خلک دخیل شي مثلا لوبي دی تورنمنټونه دی د دې سبب کې چې خلکو ته غو په ټولنه کې یو مصروفیت پیدا شي او بل دا چین شي چین د سده چې څنګه چې دی د شفقانین رغيږي جوړيږي دته یو کار پیدا کړی شي خپل اداري کې ونيسي چې حکومت هم کولای شي چې یو څه فشار په شفاخانو باندې راوړي چې مثلا شخصي شفاخاني ډیر زیات دي هغه ته وایي چې دومره فیصدی کسان چې دی دا به حتمی تاسو تداوی کوي د کاروبار څنګه موږ دوه شیان لرو یو دا دی چې اجتماعي مسولیت دی او بل اجتماعي حسابدهي دی په نورې دنیا کې ټول خلک چې دغه دوه شیان ته تعقیدي لکه هغه ذهن نه آماده دي چې اجتماعي حسابدهي ورکړي او اجتماعي مسولیت چې دی ومني اجتماعي مسولیت دا دی چې موږ ټولنه کې بیکاری ډیر زیات ده شتمن اغه خپل اجتماعي مسولیت دا دی چې دوی وړ کاروبارونه حمایت کړي او بل د سه بوختیا د سه فعالیتونو رمن سکرې چاغي کې خلک یو ډول نه یو ډول چې دی یا خو بوخت شي کاغه په وړه کچوي او کپلو یې کچ.
آیا په هدلاست
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوریچ په 1290 منځنۍ څپوخ پریږي او اوس ته خاطرې وارده د کابل ولایت اوسیدونکو صفت الله 15 کلن و چې په نشو اخته سو. دی وایي چې تر نشو مخکې د موبایلونو تجارت کاوه او ښه ګټه وټه یې درلوده، خو کله چې معتاد سو هم یې تجارت خراب سو او هم دومره لټ سوی چې هیڅ کار نشي کولای. دا چې صفت الله ولی او څنګه معتاد سو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا به خپله د دله خولې واورو.
خصای موبایل فروش هم درلوده، خصای ژوند هم درلوده و زه غز دغه عمل ما غوښته دی که فکرم نکیده نور چې کور ته پیسې ورکو چې څونه پیسې هم په لاس راتلو دغه عمل ونیم و که نه خصای موبایل فروش هم درلوده، خصای ژوند هم صحیح و نن چې ښه ټاپ انجینر هم یم د موبایلو، خو بس نور هم دغسې چې اول نه سګرټ مې اسکل نه بل دا پون چشته وای سګرټ چشته وای بیا اول ورځ چې دغه سګرټ یې تش کړی او دې کې سګرټ یې اچول، سګرټ یې په مینځ کې زما په نظر لږ هغه شیشه اچول، دویم درېیم ورځ د تنډیوال را ونیو، پنځم ورځ ما خپله دا واغوستې چې راځه دی دې باندې پیسې ورکړو دا چشی ده، همدغسې دې عمل باندې واغوښتو نو تر ننه پورې دا تم هم کاله ده چې همدغسې نو شیشه هم وپېژند، پوډر هم وپېژند، پوډر هم وول بیا تابلیت او دغه هم بل ورځ راشه د زیکا په عمل وکړو، همدغسې تر ننه پورې به نو نه څوک معلومات هم واغوستو نه بل نه یاره نه کاله کېږي چې چار سم وهدي شیشه هم شروع شیشه به پیشې د شپې د خو بیخه خوب نه راتلو کا ډوډۍ به ته نخرو ما به تعمل کول چې عمل نه رسیده به هر کارم انجام ورکول، یا ورځ راشه دی نه والا بل ورځ دی نه والا خو خو موبایل فروشي موبایل فروشي چې لاړ نه نه پورې به کراچوانی می شروع کو کراچوانی شروع به تر دغه نه نه پورې نه چانم پیسې راکول نه کوم کاروبار به خیار سه یاد نه وته کنه خسای ټاپ انجینر هم دی ټول کابل ار انجینر ته مو چیلنج ورک په پښتون مارکیټ کې کار میکول، خسای جوان جوړ هغه وخت کې نوروز د غسې به تابش اوس انجینری پاتې نه بل پاتې نه مغز پاتې چې څه سرمایه و نو هغه ټول وسوځیده، یا روپۍ مونږ ته پاتې نشو نشي زما په وجود ډیر تاثیرات کړه، زه ډیر لاغر شوم دلته خوراک هم دلته نشته نور د غسې به خوراکین هم ضعیف شوی، هغه وخت کې څونه خایستګیم درلوده د سم مخم دلته پنځه وخت منځم کول اوس منځم پاتې وار چی شنه دلته پاتې په نشه کې مونږ ډیر پیسې ورکو، دونه پیسې مونږ خپل باندې خورلل چې دونه پیسې مونږ په نشه کې ورکو، دوه ورځې سلام تلې 500 هم تلې رانه 2000 هم تلې زرم تلی 5000 هم تلی په دغه نشه د سورز راغله 7000 هم په دغه نشه په خدای ورکړه، خو بس ځان باندې میا ورځم د سنا چې راشه مونږ ته یو کریم ځان ته واخلو یا کوم شربت ځان ته واخلو د سم نه دی کړه چې پیسې پیدا کړه دغه نشي باندې مولي نه کور باندې فکر او مور او پلار دون نه ستونه کوي، اما غوراس که مونږ نه ستونه منه لوز د اولاد کې باندې
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي، په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته را ورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صداسي ده چې زرغونه د اکبر په نوم دی او معتاد میرمن ده، دا وړوکی ماشوم لري خو د بیوزلی او خوارځواکۍ له امله خپل شیدې نه لري او خپل ماشوم ته پوډری شیدې ورکوي، خو نن د اکبر په جیب کې پیسې نسته او وایي چې ماشوم ته شیدې نه سمرانی ولای. په دې وخت کې زرغونې ته گاونډي ښځه د سرور خان په نوم د شتمن سړي پته ورکوي او ورته وایي چې هغه ته ورسه کېدای شي مرسته در سره وکړي. زرغونه هم دا مشوره مني او د سرور خان د کور پر خوا روانېږي. دا چې وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
سریه دی ماشوم شیدی خلاصی شویدی، ده سهار رئیسی جاری شیدی ورته راوړه.
زما سره خو لنګ یو غنې شیدی پسې ورته واخلم.
شکر ځوان یې، ولاړشه کار وکړه، یا یې له یو چا څخه پور کړه.
ماشوم جی تا واچوا کنور ته نوی آرام خو بشی آغاندا گاوندی خزا راغلا تا زه خپل باندې وګی زم خپل کوټه ته چې و پړی و هم بهخي خمار خمار یم
پړی دستا سره خوړی کار دې ملا ماته ده بس ټول ورسته یو پوډر دی وخت می تور دی چې میړه میم بیننګا اوم بیکارا دی
زرغنی خوري سلام علیکم
سلام علیکم جمیله خوري
شوری
میشه خیر اوسه راشه پدی توشه کینه
بس هم دازای سم دی سال دی دی شه جوړه یې
شکو تاسو کې اصل
دا ما شوم دی ونی داسې جاری
ای خوري اته نه تو وایم زه کمزوریم خپل شې دی نه لرم او چې شې دی ورکوم شیدې خلاص شي بي دي لولي جاري په کور کې پیسې هم نشته
د سرور خان نوم دی ورته دی
نه ولا سرور خان څوک دی
وای ډیر شتمن سړی دی ډیر پیسې او جایدادونه لري هغه ته ورسه کوڅه څه زکات او خیرات ترکې
خوري کریستیا را باندې وای نو تر اوسه مې سوال نه دی کړی شرمېږم
ته ولې شرمېږې خو بیا وځه او غریب شې دا خو بد کار نه دی
سما دوال باشم خودی یا شرمیگم
مشرا مشرا یا خزر آغلی دا ویلی سر وینم
ریشتی ها زوانا دا کسبین سره
زوانا دا زوانا یا ماشمیم بغیر کنه خو بیخین جلی غندیخ کاری او دیر خواستم دا
ورش را ویلیگا او تلار سخبل کار که
داره مشرا دا اوز لیگم
یارا لکه چنن تصادفی لیگه بلی خواه کار پیدا سو
سلام علیکم رور جانا
وعلیکم سلام رازا پا داغا مخامخ توشا که کینا دارا تو وای چه سنگ راغلی
دیر غریب ایم میرم این پوده دیده ماشوم تا او چه شده ورکوام خوب پیسی نلرم لسهار رئیسی وگای دا یو جاری
بس بس سامه دا دا کور طول مسرش دی درکوام هر میاش رازا او پیسی دی اخلا خوتا با زموگ زین کارو نکوی
دا خو دیر که خبره دا تر زکات او خیرات طولول خو کار خیره ای آر دول کار چی وی کوام ای کالی پریولل وی کور پاکول وی آشپزی وی
نه نه هغه ډول کارو ته ضرورت نه لرو آشپز دوبی صفاکار او نور مزدوران لرم
نو چې مزدوران لري څه ډول کار غواړي
مطلب دا دی چې خپلې پیسې دې اخله هویت کار مه کوه بس یوازې ما لږ خوشحاله ساته
وروره زه پوه نه شوم څه ډول دې خوشحاله وساتم
بس نور نو ته خپله پوسه لکه خپل میړه چې دې خوشحاله ساتې ما هم دغسې خوشحاله ساته
بې شرمه انسانه ته نه شرمېږې خپله خور او مور نه لرې چې دې بل ښځې ته په بله سترګه ګورې یا خدایا دا زما دې بې غیرته میړه له لاسه اوس هر مردار خور ما ته په بله سترګه ګورې
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو ته دی اونې د زهرو کاروان خبرونه پر همدی ځای پایته ورسیده تر بلې خبرونه پوری مو پر لوی او مهربان خدای سپارو د الله پامان
د زهرو کاروان